پېښور کې د مازیګر درې بجې شروع دي. موږ د مشال رادیو په یو بل کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو ونیس پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه انیسا اجمل وړاندې.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پړه چنار په پرونی بمی چاودنه کې د وجل شو شمیره 50 ته رسیدلې ده. د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د شنګای د سیمایز همکاریو سازمان په غونډه کې ګډون کوي او د مصر چارواکي وایي په سینا ټاپو سیمه کې د حادثې ښکار شوی الوتکې د سیډونو لومړی رپورت یې مکمل کړی دی. اوستا خبرونه تفصیل. د کرم ایجنسی د پاړه چنار په عیدګاه مارکیټ کې په پرونی چاودنه کې د وجل شو شمیره 50 ته رسیدلې ده. په سیمه کې اوسایي خبریال نن مشال لیډیو ته ویلي په دې پیښه کې د اویاو زیات کسان شبل شوي هم دي. الته د کرم ایجنسی د مرکزی هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین تیر شپه مشال لیډیو ته ویل چې د سنو شبلو حالت د اندېښنې وړ دی. بلخوا د کرم ایجنسی په صدې خار کې نن د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیټیکل چارواکو په ګډون د شپږو قومونو مشرانو یوه جرګه شوې. د مشال لیډیو خبریال وایي د جرګې ګډونوالو د پړه چنار پیښه په سختو ټکو کې وغندله. وی ویل چې ځینې خلک د سیمې حالات خرابول غواړي خو په خپل مقصد کې به یې کامیابۍ ته پرېنږدي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنګای د سیمایزو همکاریو تنظیم په دورسنی غونډه کې د ګډون لپاره چین ته دوره کوي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي چې د غونډې په موقع به وزیر اعظم نواز شریف د خپل چینی سیال لی کیانګ سره هم ملاقات کوي او د دوه اړخیزو تعلقاتو سربیره به په یو شمېر نورو معاملو ورسره هم خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د شنګای تعاون تنظیم په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن مشال لیډیو ته ویلي چې اجرائیه رئیس په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې خبری وکړي. نن د شبقدر په وچه ویلا سیمه کې په ټرافیکي پیښه کې دوه تنه مړه شوي دي. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي د حادثه نن د پېښور او شبقدر پلوي سړک د فلاین کوچ او موټر ترمنځ د ټکر له بچې رامخته شوې ده. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي مزدوران چې په خلیجی هیوادونو کې د کلونو مسافرۍ نه پس وطن ته ستانه شوي وایي د عملیاتو نه پس یې کورنۍ خپلو کلو ته واپس شوي خو دوی دغه سیمو ته د تګ اجازه نه لري او په بنو کې انتظار کوي. د سید حسن وزیر په نامه یو تن پرون مشال لیډیو ته ویل شل ورځې وړاندې د سعودي عرب نه بنو ته رسیدلی او حکومتي چارواکو ته د شناختي کارډ جوړولو ویلي دي خو حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي پوره کړي. نوموړی وایي په بنو کې د په شان ګڼ شمېر مسافر خپلو کورونو ته د تلل انتظار کوي. بل خو پولیټیکل چارواکو تیر شپه مشال لیډیو ته ویلي چې د دې مسالې سر تر سره هوارولو هڅه کوي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان منلی دا چې ټول غیر رجسټرډ کډوال به رجسټرډ کړي. سید حسین عالمی بلخی نن مشال لیډیو ته ویلي په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې کړي دي. ښاغلی بلخی ویل چې ایران سره هم توافق کړی تر څو هغه کسان رجسټرډ کړي چې د اوسېدو اسناد نه لري. افغانستان وایي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین منصوبې یعنی ټاپي حفاظت به ټول هیوادونه په ګډه کوي او دې لړ کې افغان ځواکونه د خپلو ذمهواریو ترسره کولو توان لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت او وزیري پرون مشال لیډیو ته ویلي چې ځواکونه په خپله خاوره د امنیت ټینګ ساتلو شوګه دي. نوموړي زیاته کړه
منګا یوازې د ټاپي پروژې لپاره نه، د افغانستان لپاره امنیت ضرور دی. ټاپي پروژه نه یو اقتصادي پروژه ده، زموږ لپاره اهمیت لوړ دی. زما په عقیده باندې د هغې په حق له باندې به په قرارداد کې ټول شیان نوشته وي، هغه به واضح شي. د هغې په رڼا کې وسلوال پوځ آماده دی چې څومره په وسلوال پوځ پرې مربوطه وي هغې لپاره به امنیت وي.
دا یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو په افغانستان کې د ټاپي منصوبې د حفاظت لپاره به د طالبانو سره هم خبرې کوي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر چارواکي وایي چې دوی په سینا ټاپو وسمه کې د راغورځېدلې الوتکې د څېړنو لومړی راپور ته حتمي شکل ورکړی دی. داسې هیڅ نښې نه دي موندل شوي چې ګنې د دې پیښې لامل بمي چاودنه وه. د مصر د ولسي هوایي چلن وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې د پلټنو تکنیکي کمیټې تر اوسه داسې هیڅ نښې نه دي موندلې چې د الوتکې راغورځېدو سبب کوم غیر قانوني مداخلت یا ترهګر اقدام و. د الوتکه د اکتوبر په 1 نیټه د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ روانه وه چې د پرواز لږ شېبه وروسته د حادثې ښکار شو. په دغه مسافر الوتکه کې ناست ټول 240 کسان وژل شوي وو. په سعودي عرب کې پرون ترسره شوي بلدیاتي انتخاباتو لومړی نتیجې ښایي چې لږ تر لږه 19 پکې څوکۍ ګټلې دي. دغه اولنۍ نتیجې د انتخاباتو د عمومي کمیشن ویان حماد العمر یو ورځ وروسته لاغې اعلان کړي چې د لومړي ځل لپاره پکې ښځو ته د رای ورکولو او ځان کاندیدولو اجازه ورکړل شوه. بریالي شوي ښځې د بېلابېلو سیمو وي چې د هېواد له لویو ښارونو نوالي تر وړوکو کلو پورې پکې شاملې وي. په دې انتخاباتو کې څه کم 1.5 میلیون سړي وو خپل نمونه ثبت کړی وو، خو 40% پکې خپل رائے او کارولې. په داسې حال کې چې 1.5 لک ښځو چې د رائے ورکول لپاره خپل نمونه ثبت کړی وو، 1.6 لک یعنی 2.3% ښځو پکې خپل رائے استعمال کړی دي. اخیری خبر دا چې ټاکل شوی چې نن بعد امریکا ولسمشر باراک اوباما پینټاګون یعنی دفاع وزارت کې وینا کوي او په شام او عراق کې به د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي ولسمشر اوباما به د څرګندونو نه وړاندې د خپل ملي امنیت شورا غړو سره ملاقات کوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي څو ورځې وړاندې هم د ترهګرۍ د خطر په اړه وینا کړې وه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زمو همکار احمد الله درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای کرنسی ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او 1.45 روپۍ 90 پیسې، یو پاوند 1.95 روپۍ 80 پیسې او 1.75 روپۍ 50 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 23.85 روپۍ او 23.95 روپۍ، یو سعودي ریال په 23.05 روپۍ او 23.40 روپۍ، یو افغانۍ 1.02 روپۍ او 1.64 روپۍ او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمه وینا تر مخه سبا د نهه پورز به په پیښور بنو او په کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د کورمی په پړچنار کې شوې د پرونه به می چاودنې د مړو شمیر 23 تر رسیدلې. د سیمې خلک پر دغه تر وروستۍ پیښه خفګان څرګندوي. حکومت غواړي چې عاملین دې ونیسي.
زویا غسیزی تور په بلیګي بګنو خلک ولګي دوه په سپټالونو کې ودخه کورونه شونور بده شي مخپای.
دا امینشتل ګوند یو مخکخ بیا د افغانستان او پاکستان پیچلی اړیکو ته په کتو سره وایي چې د حکومتونو د غلطو سیاستونو زور د هیوادونو له ولوسونو وزي.
دا غلط سیاستونه چې دا جمعکیږي 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 او یو ورځ بیا دینا اور ولګي. تاسو ګوري د عراق جګړه
او د کوټې تجارانو د سیمې د پولیسو او اف سی ځواکونو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي.
مجبوره کوي ممات نتواله ممزيره وا يڅواله داسما وطن دی.
د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازو ولنې موضوع ته افغان پولیسو څرمه د کورم ایجنسی په پړچنار بازار کې د پرونه 14 د مړو شمیر د ځای خبرلارنو په وینا 25 تنو ته پورته شوی. چارواکي وایي په دغه پیخه کې لک تر لګه او یا کسان ټپی شوی دي چې په خبرې د ډیرو غوړختي حالت د اندېخنې ور دي. لبلې خو د پاکستانی رسنیو د رپورټونو لمخې د دغه بمی 14 مسولیت د لشکری جنگوي العالمی پنامه یې وسلواري ډلې منلې او دای په شام کې د خلکو د وژنې انتقام بللې. د پړچنار د پرونه بمی 14 په اړه تازه معلومات یو ځای خبريال علي افضل له مشال رادیو سره شریک کړي.
تر دې دمه د مړوش میرا 25 ته رسیدلې دي. دوش کسان په پړچنار کې مړ شوی او یو کس په الیزو کې او دوابا کې چې په خبرته رسول کې دوه په لار کې مړ شو. همدغه شان په هلیکاپټر کې یو جوبل کس په خبرته رسول شوی او په خبر کې هغه څور کړی دی. نو د مړوش میرا 25 دی او کوم جوبل کسان دي د غش میرهم او یو نه زیاته دي چې پکې او شپږویشت کسان په هلیکاپټرو او امبولانسونو کې پېښور ته رسول شوي دي او پنځوش کسان تر دې دمه د پړشنار لوی روغتون کې بستر دي او د دوی علاج روان دی. د پړشنار هسپتال ایم ایس ډاکټر صبیر حسین وایي چې په دغو کې لسو نه زیات ژوبلو کسانو حالت دی هغه کړکېچن دی او څو کسان نن هم پېښور ته دوی د لیږلو کوشش کوي. او په کورمی جنسۍ کې دغې چودن نه وروسته سخت سیکیورٹی ګامونه پورته کړی شوي دي. تېره ورځ ایم این ای ساجد توري او د توري بنګش قبیلې مشر سراج حسین کوم اعلان کړی و د درې ورځې سوګ نن پړشنار کې سوګ دی. تېره ورځ منځل کېږي او د پړشنار ټول بازارونه مارکیټونه د احتجاج په توګه بند دي. د کورمی جنسۍ پولیټیکل ایجنټ جزري خان وایي چې ګورنر لخوا کوم اعلان څه شوی و د درو درو لکو روپۍ د مړو لپاره همدغه شان ژوبلو لپاره یو یو لک ست وړاندې هغوی وویل چې نوي پالیسۍ مطابق به مړو شوو کسانو ته پنځه پنځه لکه روپۍ ورکول کېږي او د کورمی جنسۍ پولیټیکل انتظامیې طرف نه به پنځوس پنځوس زره روپۍ دینه علاوه دوی ته ورکول کېږي. همدغه شان ژوبل کسان چې دي د دوی علاج به هم د سرکاري توګه په هسپتالونو کې کولی شي. تر دې دمه خو څوک نیولی شوي نه دي خو پلټنې روانې دي. د پوځ بریګیډیر محمد علی هم پیښې نه وروسته پړشنار ته رسېدلی او هغه په خپل چارواکو سره یو ځای د پیښې پلټنو کې بوخت دی. قبیلي مشرانو سره او نور کوم د خفیه ادارو ذمهدار کسان دي هغوی سره په دې اړه خبرې اترې د هغوی روانې دي. د پرنټیر کور ملیشي کرنل څه دی یاسر بشیر هغه وویل چې په مختلفو طریقو د دغې پیښې پلټنې کېږي او هر څوک چې هم په دغه پیښې کې ککړ وي هغوی ته به مثالي سزا ورکړي.
د پړچنار یو ځای خبریال علی افضل و چې هغلته شوې د پرونی بمی چاودنې او ترغې وروسته حالت په اړه مشال ریډیو ته معلومات راکول. په پړچنار کې د اتوار ورځې تر وروستي پیښې د دغه سیمې اوسیدونکي غمجن کړي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پیښې عاملین ونیسي او سزاګانې ورته ورکړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی له ځینو کسانو سره خبرې کړي دي.
خراب
تور په بلیګي ندې کې مو د ماکینه خطو به ګنو خلک ولګي ډېر تکلیف مشکلات هغه ته ملو شو په سپټالونو کې و مې رزونو هغه ته تکلیف ملو شو ګور شش مات شوي او د ښه کورونه شو نور به دي شي مخپایو څه د هیڅ کله نه کېږي. د اوم په پاکستان کې نه کېږي په فرم جنسا کې نه و اوم پاکستان کې دا کورونه غوړ مو امن غوړ امن پسند خلک یو
چې جاد اوس پلان نه ته خپل پنه ديږي مخبکی په داسې د مکی د زیاتې مسلمان زیاتې مسلمان زیاتې تو کې خري زیاتې کوي او بل مو دا ځاتې چې مو دا لاره باندې مشومان ورګ جلفي دا اوسه ټول ولاړ دي تل ټول نشي راځي زازوي تل نشي راځي ورګ جلفي په پزوال دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د خپل منځي اړیکو خکولو په خاطر یو ربیا خبرې پیل کړي وایي چې د افغانستان د روغې جوړې پروسه به پر مخ بیایي. د پاک افغان پولې دواړو خو ته د تروریستي پیښو کېدل زیات شوي دي. دا چې لاملونه یې څه دي دا به د اسرار علم مومند په رپورټ کې وایي.
په پاکستان او افغانستان کې د امن او اقتصادي پرمختګ او د ترګري د لمن زولو لپاره څو ورځې وړاندې د دوه هیوادونو مشرانو په ایشیا زړه کانفرنس کې جمنه او 13 ورځې د تاپیګیس پایپ لاین د پروژې پرانیست وکړه. خو د دې باوجود پرون په پړچینار وړ مورس په کوټه او لدی یو ورځ مخ کې په کابل کې ترګري زبریدونه وشو چې د زنو پلا پاکستانی طالبانو او د زنو بیا افغان طالبانو پر غاړه واخیسته. په پیښور کې کاربو پلاسیا پټک وای چې دا بریدونه ځکه کیږي چې د پاکستان او افغانستان مشران خپل وادو او ژمنو ته عملی شکل نه ورکوي.
خبر راځي حکومتونه له خو په کار نه دي چې او وي چې سوي په هغه عمل وکړي. یعنی په پاکستان حکومت داخله کوي چې د افغانستان دشمن زموږ دشمن دی او وایي چې موږ به خپل خاورې کې د افغانستان دشمن پرې نه ږدو. خو دا خلک خو دلته نه فعالیت کوي عملیات کوي ګرځي. افغانستان کې هم په کار زده شي اتحاد دی یو والی دی او پاکستان د فرق دی هغه خبردار چې افغانستان د یو آزاد ملک په توګه وپیژني.
خټک وایي د پاکستان او افغانستان پر ځمکه د بریدونو تر شا هغه خلک دي څوک چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له خرابو اړیکو او بدامنۍ ګټه اخلي. همدارا څرګندونې د پاکستانی پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان هم کوي او وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته په وسلوالو ډلو او ریاستي انتظامیه کې داسې خلک شته څوک چې د خپل جنګي اقتصاد او سیاسي ګټو په خاطر په سیمه کې بدامنی غواړي.
دا خلک یې ته تقویت ورکوي، دا ټول په یو رخ باندې دي، هغه په افغان موجوده انتظامیه کې دي، طالبانو کې مزاحمت کې دي، او هغه د پاکستان بعضې سیکورټي اسټابلیشمنټ کې دي یا د پاکستان سیاسي دغه کې دي چې هغې بالکل دا نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي. ګوره د دې مختلف دغه دي، د دې نظریاتین کیدی شي، د دې خپل سیاسین کیدی شي، هغه دا ده چې بعضې هغه خلک دي چې مزې کوي د جهاد په اکانمي باندې، هغې سره دغه دي سبا کر سو دي د امن شروع شو، دغه شروع شو یو بیا څه
که هم کابل او اسلام آباد ورته تورونه ردوي. خو پراسی پټک وایي که چیرې د پاکستان او افغانستان مشران له خپلو ولسونو سره تشې ژمنې کوي او هغې ته عملي شکل نه ورکوي نو دوی به خپل اعتماد د لاسه ورکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د روان منفي سیاستونو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
دا جمع کیږي جمع کیږي جمع کیږي او یو ورځ بیا دینه اور ولګي. تاسو ګوري د لیبیا انجام څه شو، تاسو ګوري د عراق انجام څه شو، تاسو ګوري ګوره دا یعنی دا د ماجراجویي، دا د ایڈونچریزم، دا د لاسوهنې سیاستونه چې دي، دا ډېر غلط سیاستونه دي او اخره کې منحوس پیره سیاستونه او اخره کې ډېرې بدې نتیجې لري.
خټک زیاتوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو پاکستان ځپلې او موجوده جنگ یې هم پاکستان ته راننوته. نو موړی وایي که په کابل کې بیا اړې ګړې جوړیږي نو نیخ پنی غبي منفي اثرات په پاکستان راځي، ځکه چې په پاکستان کې د اقتصادي کوریډور او ټاپي پروژې په ګډون څومره چې هم اقتصادي منصوبې دي هغه هله کامیابېدای شي چې په پاکستان کې امن وي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دورځنی سفر چین ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به په دغه سفر کې د شنګای تعاون تنظیم په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له خپل چینایي سیال سره هم وویني. د اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د شنګای تعاون تنظیم په غونډه کې به غړي ملکونه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د مشترکه خطراتو د مخنیوي چارو نه سربیره معیشت، تجارت، ترانسپورټ او په اولسي کچ رابطې په زیاتولو خبرې اترې کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې په غونډه کې به د روس، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، کرغستان او د چین وزیر اعظمانو نه علاوه د افغانستان، پاکستان، هندوستان، منګولیا او د ځینو نورو ملکونو نمایندګان به هم ګډون کوي. د وزیر اعظم اوس یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې یادې غونډه کې ګډون نه علاوه وزیر اعظم نواز شریف با خپل چینی همپایا لی کی کیانگ سره هم ملاقات کوي او دواړه خیزه تعلقاتو په شمول پاکستان چین اقتصادي راهداري او په ځینو نورو مهمو معاملاتو به ورسره خبرې اترې کوي. د ذکر دا چې پاکستان ته د روان کال په جولای میاشت کې د روس په خار اوفا کې شوې سرمشریز غونډه کې د تنظیم د مستقل غړي جوړېدو بلنه ورکړې شوې وه او د تنظیم په 2018 کال کې کیدونکې سرمشریز غونډه کې به پاکستان تا مستقل رکنیت ورکړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د شمالي وزیرستان سره اړه لرونکي خلک چې په بیلابیلو عربي هیوادونو کې مهنت مزدوري کوي د کلونو کلونو له مسافرۍ وروسته پاکستان ته ستانه شوي دي، وایي چې حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. د دوی څخه شاوخوا 100 تنه مسافر دا وخت د خیبر پختونخوا په بنو کې په هوټلونو کې په شپو تیرولو مجبور دي. ځینې وي د مشال رادیو له خبريال سره خبرې کړې دي.
وزیر خبره کوم په شمالی وزیرستان سے برخیل قوم تل کلی سارا تعلق لا رہا ہوں. درے سپتا سعودی عرب نا مسافر را غلایا سل ورز کی گی چھے بنو تر را سے دلایا وہ حکومت اچھے ٹیلی بوک کرے وائی چھے انتظار وکا انتظار وکا سل ورز انتظار میں وکا وطن کار تاریکان جوڑی مجبوری ہو چھے یا با وزیرستان واپس کرے کاؤ بنو تا برازو او یا مجبور چې ورته بیا مو سفرې ته ځو. درې کاله پس راغلی یو میاشت میاشت چوټي مو دا سل ورځې مو بنو کې تیرې کړلې. اوس لس ورځې پاتې دي چوټې کې. اوس موږ مجبور یو چې بیا به ځو مسافرې ته. وطن ته مو پرېږدي نه تر چار مونږ جوړېږي. انتظار انتظار کې بېګا سبا کې مو سرګ ووتې. سل یو نیم سل کسان جمع شوي یو. نمامې دین فراز دو اب زبین رغلا دلا سورج مکی کی بنو کی ناس تو ہر اور رات وای چے انتظار وکے انتظار وکے خود دعا کلام تیر کئی دی دوا پچ رغل یو زمین دے درے درے میاشتے مو چوٹی دا اگا چے پمنگ من دے دل تا بانی سے تیر کو دیو میس ترنگے دی او دیا مجبوری وا پاسو دری نی بال بچا مزرا وے کیا بو دا طریقہ کی دی او دا طریقہ کی چا اور گوڑی بنو تا واپس بیا بنو ترسی
سره تعلق لري دا تلویر کولا شي چې سفر نه راغلي تلور خلاباد اجفان تلور شي تحصیل نه وي چې بار پاوچ سره دا کله پاوچ ته بار درمي بکا خیل ته کله تحصیل ته راځي په دې دی کې مو پنځه دن وتلي دي وایي چې طریقه مو د وطن کار نه جوړي قابل احمد د دې میاشتې شي چې او په بازا یې دا غون خدا کمرې ممرې نه سی یو یو کمره په چې چې سات په سوري ته شوا دو دا سل چای ماړې تقریبا 15-16 سوري ته نه نه یو شپه خرچا شي دا 15-15 دن خپل دې بیس مو هیڅ بیا امید نشته چې په دا ضروري کې څو مونږ شي په تاریخ مې کې وا پرې نه دی رکړای صاحب
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپاش پک 22 په لندو سپو 2013 14513 1013 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو په کوټه کې یو شمېر تجارانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د کسټم پولیسو او ملیشیا ځواکونو پر ضد لاریون کړی او غوښتنه کړې چې د تجارانو پر ضد په ښارونو کې دننه چاپی وهل بند کړل شي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د پښتون آباد سیمه یو شمېر دوکاندارانو او تجارانو د اتوار په مازیګر د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د کسټم چارواکو ملیشیا ځواکونو او پولیسو پر ضد احتجاج کړی او تورې پورې کړی چې یاد چارواکي له دوی څخه د ګوریزی په سامان بیا بیا رشوت اخلي خو چې کله یې دا سامان کوټې ته راورسیږي نو بیا یې همدلته ورڅخه قبضه کړي. همدی احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې د تجارانو د اتحادیې یو غړي ملک محمد خان خوندي وویل له دوی سره په دې سیمه کې بل کوم روزګار نستا او د کسټم پولیسو او ملیشاو سرتیری د ګوریزی روزګار ته هم نه پریږدي.
په مډر بازار د متوطن کې کارخانه نشته د روزګار نه اته مجدو جنگ ته نه مجبور کی خبره سپاده ده کوم مجبور کوي م مات لسوالا بیا د غوبان څو کړي د شناخت کار په نامه م مزي روا یو سوالا داس ما وطن دی په پښتو ده کوم که ما کان م م مجبور کوي ز روزګار نه لرم
ته خور پلیز
د تجارانو په دې احتجاج کې د کسټم چارواکو ملیشیا ځواکونو او پولیسو پر ضد سخت شعارونه هم ورکړل او د پاکستان له مرکزی حکومت یې وغوښتل چې د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې له ډیورنډ کرښې سره څیرمه همدا د ګوریزی روزګار دی پرې نه دروي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي کبیر افغان د دې احتجاج کوونکو مشري کوله. له افغان څخه مو پوښتل په صوبا کې د همدی د ګوند حکومت دی نو ولې بیا هم احتجاج ته مجبور شوه؟
موږ په دې حواله په صوبای اسمبلی کې په مرکزی قومي اسمبلی کې په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلی ممبرانو سینټرانو د صوبای اسمبلی غړو وزیرانو پر دې موضوع باندې ډېر تفصیلي مجلسونه کړي دي. له وفاقي وزیر داخله سره د وفاقي ادارو سره په دې حواله غوښتنې کړي دي چې تاجران زړه کوم مسله د چټم د فلیس او د ایفل خوا پېښه د تاسو په کار دي د دې غور وکړي او دلته کم د کاروبار محدود مواقع دي دا پر ولس او پر تجارانو بند نه کوي.
بلې خواته د کسټم ملیشیا ځواکونه او پولیسو چارواکي بیا وایي د دوی سرتیری نه یوازې له نورو هیوادونو سره پرپوله بلکې په شهرونو کې ځنن هم د غیر قانونه تجارت مخه نیسي او د رشوت اخیستلو په تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
پاپا کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پ یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو افغان چارواکي وایي د ټاپي ګیس د امنیت پروژې د امنیت لپاره پر طالبانو د اغیز کارولو د پاکستان د دفاع وزیر خبره ځکه د حیرانۍ وړ نه ده چې د دواړو اړیکې لچا پټې نه دي. افغانستان دغه بیان په سختو ټکو کې غندل دی. په همدې حال کې څېړونکي وایي د ټاپي ګیس پروژې سره به په افغانستان کې امنیت ښه شي. د بشیر ګواخ رپورټ پرې ورو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان ترمن د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې لپاره به یاد ټول هیوادونه د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دغه هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی قرارداد لمخې به په وس خپل ونډه او دنده په ښه توګه ترسره کړي.
منګه ایواز د ټاپي پروژې لپاره نه دی، افغانستان لپاره امنیت ضرور دی. ټاپي پروژه مې یو اقتصادي پروژه ده، زموږ لپاره اهمیت لوړ دی. ما په خیدا باندې د هغه په حق باندې په قرارداد کې ټول شیان نوښتوي، هغه به واضح شي. د هغه په رڼا کې وسلوال پوځ آماده دی چې څومره په وسلوال پوځ پرې مربوطه وي هغه لپاره به امنیت وي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سي سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپي ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغیز کاری. دولت وزیری مشال ریډیو ته وویل چې د خواجه آصف خبره دومره د حیرانۍ وړ ځکه نه ده چې طالبان سره د پاکستان اړیکې لچا پټې نه دي.
موږ او ټول وخت ویلي چې پاکستان که چیرې صادقانه عمل وکړي په افغانستان کې جګړه ډېر زر ختمیږي. زمونږ مخالفین د دې وړتیا نه لري چې په افغانستان کې یو میاشتم جنگ وکړي. که چیرې د سیمې استخبارات او بهرني دني کړۍ ور سره مرسته ونه کړي، هغوی د دې وړتیا نه لري چې یو میاشتم جګړې ته دوام ورکړي. دا اوس ګورې دلته چچنیان، عربان، ازبکان، تاجکان، ایغوریان، پنجابیان دلته په افغانستان کې د مخالفین سره طالبان سره یو ځای په جګړه بوخت دي. تجهیز یې کوي، تمویل یې کوي، آموزش هم ورکوي، کومک هم ورسره کوي او په جګړو کې ورسره برخه اخلي. نو هدف دا دی که دا کړۍ د مخالفینو د حمایت څخه لاس واخلي، نو معنا دا ده چې دغه ډېر ژر په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
د ټاپي ګیس پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر 2013 کال پورې به پوره او تر هندوستانه وغځول شي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر خالد منیر وایي د دغه مهمه پروژه امنیت ساتل ناممکنه کار نه دی، خو ټولې خواوې باید پکې صادقانه همکاري وکړي.
د طالبانو سره خواجه سره چې موږ د طالبانو ته ویل چې دې حفاظت وکړي، نو غلطه خبره وکړه. افغانستان یو بل ملک دی او به پاکستان کې چې به تیریږي، نو پاکستان کې مالات خصوصومره ټیک نه دي. 2018 کې درې کال دي چې هغه پورې امن راشي په ملک کې، دومره فوج ضرورت پکې نه وي. خو دا نه شي کېدی چې پایپ لاین به ته هر لس قدمه باندې فوجې وګره.
ل ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د لسو بلینو ډالرو ګیس وړون کې دا پروژه دغه ټولو هیوادونو د انرژي د ضرورتونو پوره کولو لپاره ډیره مهمه بللې ده. د سیاسي چارو څېړونکي آیاز وزیر وایي چې د ټاپي پروژې په شان اقتصادي موخې د جنگونو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي.
د چین غټ پروجیکټ په افغانستان کې د نن نه د ګیس پایپ لاین بل یو مثالی پروجیکټ چې انډیا، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان ټول سره په ملګری دي. نو د هر چا په انټرست کې د افغانستان نامن ایون هغه خلک چې جنگ کوي دا غوی سره د نن څخه خبره وکړي. نو هغه وی چې موږ د جنگ مستړي یو، چې هر سړی د جنگ مستړي وي ته لار خبره وباسي.
یاد دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا ویلي چې افغانستان د مرکزی اسیا د هیوادونو او پاکستان ترمنځ د تجارتی همکاري او اقتصادي پل ثابتېدل شي، خو که اسلام آباد ورسره د ترهګرۍ په لمنځوړلو کې صادقانه همکاري وکړي، پاکستان به وایي د سیمې امنیت لپاره ژمن دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د ما زیګر درنی مې بجې کیدونکې دي. دانیسی اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
کرمی جنسی د پاړه چنار په عیدګاه مارکیټ کې په پرونی چاودنه کې د وچل شوو شمیره 15 ته تر رسیدلې ده. په سیمه کې ځایي خبریال نیمه شال ریډیو ته ویلي په دې پیښه کې د ویاو زیات کسان شبل شوي هم دي. بل خو د کرمی جنسی په سدي ښار کې نن د سیمې د امنیت ټینګ ساتل لپاره د پولیټیکل چارواکو په ګډون د شپږو قومونو مشرانو یو جرګه هم شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنګای د سیمه ایزو همکاریو تنظیم په دورسنې غونډه کې د ګډون لپاره چین ته دوره کوي. بل خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. نن د شبقدر په وچه ویله سیمه کې په ټرافیکي پیښه کې دوه تنه مړه شوي دي. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دا حادثه نن د پېښور او شبقدر په لوی سړک د فلاین کوچ او موټر ترمنځ د ټکر له وجې رامخته شوې ده. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وای پاکستان منلی دا چې ټول غیر رجسټرډ کډوال به رجسټرډ کړي. سید حسین عالمی بلخین مشال ریډیو ته ویلي په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د مسئلو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي. افغانستان وای له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین منصوبې یا ټاپي حفاظت په ټول هیوادونو په ګډه کوي او دې لړ کې افغان ځواکونه د خپلو ذمهواریو ترسره کولو توان لري. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری پر مشال ریډیو ته کړې ده. د مصر چارواکي وایي چې دوی په سینا ټاپو سیمه کې درغورځېدلې الوتکې د څېړنو لومړی رپورټ ته حتمي شکل ورکړی دی او داسې هیڅ نښې نه دي موندل شوي چې ګنې د دې پیښې لامل به می چاودنه وه. او په سعودي عرب کې پرون ترسره شوي بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښایي چې لږ تر لږه 1900 ښځو پکې څوکۍ ګټلې دي.
لن خبرونه مولانا سی اجمل اوریدل او سوریدن کو د زینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل راته اوري.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د کراچي په صورت حال او د رنجرو په معاملې د سند حکومت او وفاق ترمنځ پیدا شوی کړکیچ لګلې دي. دغه لړکی آج ورسپانو وایي چې 13 ورځو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د یوې خبري غونډې دوران صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړو چې دوی د رنجرو سند صوبه کې د اپریشن موده او نغز ولانو مرکز سره نورې آئینی لارې هم شته او بلدا چې وفاق با د ډاکټر عاصم حسین ویډیو هم کام ته مخې تراولي. اداري مخ کې وایي چې د سند د وزیر اعلی مشیر مولا بخش چانډیو د دې خبرې په جواب کې ویلي ک سند کې گورنر راج اولګول شو نو خبره بدلته نه پاتې کیږي بلکې دا به ډیر لری لاړ شي. بل طرف ته د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری صوبایي حکومت ته ویلي د صوبایي اسمبلی د اتفاق نه بغیر د رنجرو په حق لاس فیصله نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې کراچي د ټول ملک اقتصادي او معاشي شریک دی او په ستمبر 2014 کې په اتفاق سره دلته د رنجرو اپریشن شروع کولو فیصله شوی و ځکه چې حالات روس پورس د کابو نه بهر کېدل. نن د وخت تقاضا ده چې یو ځل بیا دې په اتفاق سره یو فیصله وکړي شي او ټول سیاسي جماعتونه دې په یو پلیټ فارم ودرېږي. دا یو جمهوریت طریقه هم ده او د ملک د ترقی او خوشحالي خبره هم. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز په اداریه کې د پاړه چینار په بم چودنه لیک کړي او وایي چې یو طرف ته حکومت د ضربې ضرب اپریشن د کامیابو ذکر کوي او وایي چې دا په کامیابۍ سره روان دي او په اخیری مرحلو کې دي. خو بل طرف ته وسلوال اوس هم خپل کارویانې کوي او د دې تازه مثال د کورم جنسه پاړه چینار یو بازار کې چودنه دا چې پکې سلی رښتنه نمړه او تر 500 زیات جوبل دي او د کې اکثریت د هغه غریب خلکو دي چې زړې جامې یې اغسته یا خرڅولې. اداري وایي چې دا چودنه خای پاکستان د ترهګرو نه پاکولو خوب لانه د رښتیا شوی او د دوی مرکزونه اوس هم شتون لري د کومو د ختمولو د پاره چې ډیر کار پکار دي. او کورم ایجنسی په خاص توګه د افغانستان سره لګیدلې سیمه ده او د زیات نارامې لکبله دلته د پولې بلې غاړې نه ترهګرو تل راتل آسان کار دی او دا سیمه د شیعه سنی مذهبین خطو لړکې هم یو اهم ځای دی. اداریه اخره کې وایي چې وی وسلوالې ډلې لشکری جنگوي العالمی د پیخي ذمہواری په سر غستې ده. داسې حال کې با حکومت او پوزلا خپل استخباراتي رابطې نور هم زیاتول او مضبوطول وي چې هغه خلک اونې ولې شي څوک چې د وسلوالو مرسته کوي یا د دوی مرکزونه چلوي. او بلدا چې ترننه پورې حکومت د اولس د مالو سر په حفاظت کې ناکام دی په کار دا چې حکومت خپل لومبه آئینی ذمہواری په هر حال کی پورا کړی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غک په ولیکنه کې د پاکستان پوز هغه ادا ته کتنه شوې ده چې وایي په ضرب عزب نومې عملیاتو کې تر 3000 زیات وسلوال وجلې دي. بلخوا رويټرز خبري ایجنسی د ټاپي په نوم د سیمې د هوادونو ترمنځ د ګیس نلیکی پروژې پاړه لیکنه خبره کړې ده ګلیاز د دوړ لیکونو له تفصیل سره.
د امریکا غږ رادیو په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان فوج ادا کوي چې په ضربیاذب فوزی عملیاتو کې 3000 او 1400 وسلوال وژلې دي. په دغه فوزی عملیاتو کې 1400 اته اتیا فوزیان هم وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR د فوزی عملیاتو تازه شمیرې خبرې کړې دي. ضربیاذب په نامه فوزی عملیات د تیر کال په جون میاشت کې افغان پولي تسیرمه په شمالي وزیرستان کې شروع شوي ول چې وروسته د هیواد نور برخو ته وغځول شو. په مقاله کې د فوج د ویان لیفټننت جنرال عاصم باجوا په حواله ویل شوی چې په دغه عملیاتو کې ډېری کامیابی ترلاسه کړې دي او د ترهګرو سلګونه پټنځاینه تباه کړل شوی دي. خو په مقاله کې ویل شوی چې د فوج د دغه اداو تصدیق په خپلواک ډول نه دی شوی. مقاله زیاتوي فوج دریز لري د وسلوالو مرګ جوبل شمیري له ډېر احتیاط رستو او د ټکنالوژي په مرسته راغونډي کړې دي. اخو افغان چارواکي وایي د پاکستان فوجي عملیاتو لوجي د پولي هغه غاړه د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي دي. بلخو رایټرز خبري ایجنسی لګي د تیر اتوار په ورځ ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ته د ګیس ورکولو ټاپي پروژې رسمي پرانسته وکړه. په دې ګیس پایپ لاین باندې لس ارب ډالر لګخ راځي. خبري ایجنسی کې د ټاپي ګیس پایپ لاین چې اتل لسوا او 14 کیلومتر اوږد دی د پرانستې مراسم د ترکمنستان په جنوب ختیځ خار مېری کې وشو. دغه دستوري ته په وینا کې د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی محمدوف ویل چې دا پایپ لاین به د 2019 کال په دسمبر میاشت کې مکمل شي او دا به درې دیش ارب کیوبیک ګیس د انتقالولو توان ولري. د پرانستې مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاری هم ګډون درلودو. خبري ایجنسی کې د ټاپي پروژه یو شمیر خطرونه هم لري او په دې کې تر ټولو اندېښنې وړ خبره د افغانستان امنیت ده. رویټرز خبري ایجنسی کې د ټاپي ګیس پروژه د ترکمنستان یو سرکاري کمپنی ترکمن ګیس سره ده او تر اوسه پورې یوې نړیوالې کمپنی په دې کې خپل ژمنتیا نه ده ښودلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیا وایي هغه موافقه چې د سوریې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدای. دغه ډلو روانونه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې په اوربند موافقه وکړه. وی ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روسیې د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روسیه وایي د سوریې د کردانو په څیر مهمې ډلې دغه غونډې ته نه وي بدل شوي. تفصیل نوریاس نوري راکوي.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبري وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د آل نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغه ډلو چې دغه موافقه لاسلیک کړي په سوریه کې پر اوربن هم توافق کړی. دغه ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغه غوښتنه چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لری شي موسکو په قرار کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید مخکې شرایط کښېنه خودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هیواد د سرنوشت په اړه پریکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پریکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیه ویلی دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلی چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کیری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندې کولو په ترڅ کې د سیشن بې پر ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کیری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
بی بی سی نړیواله خبری ادارې د لیکوال او چیډونکی احمد رشید مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي لیکلي د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د 13 کال دسمبر برید د هغو پر ضد پاکستان حکومت تګلارا واضح کړه. د لیکنې تر مخه تر دغه پیښې وړاندې د وسلوالو پر ضد عملیاتو یا هم لاغو سره د خبرو پاړه د هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه یوې موافقه ته نشول رسیدلې. د لیکنې مهم ټکی منور شاه وروي.
احمد رشید د بی بی سی پر دې لیکنه کې وای چې په پیښور آرمی پبلک سکول د خنړی وسلوال برید نه پاس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو شمېر داسې ګامونه پورته کړل چې په نتیجه کې د هیواد کې ډېر بدلون راغلی. په دې کې تر ټولو مهم او اولنی ګام د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان جوړول او د پارلیمان نه په متفقاتوګه د هغې منځورول لوی خبره ده. لیکوال وای چې د شلو نقطو د دغه پلان په زنو برخو زیات او په زنو کم کار شوی دی. مثلا د وسلوالو خلاف عملیات چې د وړاندې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې شروع شوی هغه نورو قبایلی سیمو ته هم وغځول شو. دا راس په خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې هم هدفي عملیات دوام لري. د دې ترڅنګ په پنجاب کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو یو شمېر غړي نیول شوی او یا وجل شوی دی. خو بیا د ترهګرۍ ضد د مبارزې لپاره ځانګړي اداره یعنی نیکټا جوړول چې هم د دغه پلان برخه وه پکې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ ضد قومي پلان په نتیجه کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډیر زیات کم شوي. البته د قومي مشرانو، امنیتي ادارو د کارکونکو او اقلیتي برادرۍ د خلکو هدفي وجنې لا هم په مکمله توګه ختم شوي نه دي. احمد رشید وای چې دغه پلان په نتیجه کې په پاکستان کې د پانسیانو ورکولو نه بندیز پورته شو او تر دې د مګنشمیر د مارک سزاوار کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د دې سره سره د ترهګرو خلاف مقدمو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ شوې دي. خو لیکوال وای چې دا سلسله تر ډیره وخت جاری ساتل ممکن نه ښکاري. په کار دي چې سول حکومت عدالتي نظام بهتر کړي او د امنیت ټینګولو لپاره پولیس ته تربیت او جدید اساس او سامان ورکړي. لیکوال وای په کار دي چې حکومت پر اتلونکو کال کې ښه حکومتداري وخی او د هر مسلې د حل لپاره پوسټ استرګ پلار نوي. دا راز با تل پاتې امن قائميږي او په سیاسي مشرتابو باندې ولس باور هم سیوا کیږي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې زمون همکار بشیر غواخي جوړوي تاسو ته ورو ته دیونه په پروګرام کې د جګړو ضد شیرونو پاړه وري
د سولې پر لور.
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینی محبت په خبرو سربېره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر غواخي مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږم.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے د بی عقل خلکو د لیوانو کار دی. جنگ د خکلا لمخه د خکلا رنگ تروری، جنگ د سپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری. په جنگ دی اور ولګی، جنگ دی ورک شي.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استادې په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خبرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
که یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري، نو شک به پیدا وکړي چې شاید د ده وجدان مړ دی یا ناکاره شوی دی. 50 کاله عمر مې دی او په 50 کاله کې ما سلویخ کاله په دغه خپل منطقه کې، په خپل وطن کې، په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلویخ کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل، د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل، د دغه توپو ټینګونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېدل. من خپل سترګو لیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیخ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لاس په سر کړی شول. نو سلویخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې، سلویخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي، دغه سوسایټي، دغه ټولنه تباه شي، دغه اقدار د منځه لاړ شي، دغه مارکیټ، دغه اقتصاد، دغه سیستم تباه شي، دغه ژوند پټه پودريږي، دغه بچی په ډیرانو وګرځي، دغه بچی سبق نه وي، هغه پهنزو خونزو پهنتونونو ته نه ځي، د غربت د لاسا، د جهالت د لاسا. نو سلویخ کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندگی ولیده، نو بیا هم چې په موږ دغه حالات اغیزه نه کوي، په موږ اثر نه کوي، نو پچا دی.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لاري د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي.
دا کلی مورانه وای، دا کلی مورانه وای، ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوب وړو سترګو د ناس په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. دا کلی مورانه وای، دا کلی مورانه وای. ګورې چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګورې چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې قطار قطار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي، او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مورانوي، دا کلی مورانوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانټیکی شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت لتاوه لري نه دی پاتې شوی. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپلې رومان لرونکي شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې،
تګی ټول در پسې مړخ کاری جانانا، تګی ټول در پسې مړخ کاری جانانا، په مری کې دیو باخ کاری جانانا، هاي په مری کې دیو باخ کاری جانانا، تګی ټول در پسې مړخ کاری جانانا، تګی ټول در پسې مړخ کاری جانانا.
خود رومان لخوند ډک شاعری ترڅنګ پیر محمد کاروان وخت نا وخت حالاتو هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته ویل چې هغه په وطن کې د قراری په هیله نږدې یو کتاب شاعری کړی او کوشش وکړه چې خلک د تشدد پرې خودو ته وهڅي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ غو انتها ته رسیدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي، نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په وښکو لامد دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره به کېده، که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی، او پیام به کېده د پیام دپاره که شعاري هم دی یو پیام رسوي، یعنې دغه دواړه خبرې په کښته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري.
چې کله په سوات کې او ځین په دې وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو ایف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدي. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکڼ له خوشقسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدو والی دی. دا دا قسمه خبرې چې د دې چینلونه کېږي، دا داسې ناپېژندلي وو د خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخیل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران، مشیران او انټلیکچوالز مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره دا وسره په سوک سره دا خبره کولای شم چې کله دا انسرجنسی دلته ډیره زیاته شوه، نو زمونږ علاقه بدخیلا، ملکن، تانا، الډنډې رہی، موږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی وو دا د دغې حالاتو نه ډیره زیاته متاثره نه شوه، بلکې مونږ یو الارم غږولی وو چې وایي ګوره داسې څه چل کې دو والا دی او ریډ الرټ تاسو اوسه او اگر دی شاعران و دیبانو د تنظیم کمال او چې زمونږه د علاقه د دغه خبرونه صد ډیر حدا پوری بچ پاتې شو
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلی هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي وای چې د امن ترانه څومره ډیریږي امغمره با ټولنه کې تشدد کمیږي
د یو خاطره درته وایم د دفتر نه راوتل یم د ټیکسی موټر وان ته لاس ورکړ هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلی د ما ورسره فارسی شروع کړ بیا نو دی کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې هم دي او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم پښتو باندې کم کم خبرې کوم که څه هم مورنۍ ژبه وه او فارسی باندې ډېر غږیم بیا همدغه ترانه یې وښودله وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو بیا ما ورته تاسو په خندا کوم ما خو داسې ما شعر دی دا خو نور هم راباندې ګران شوې وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې او سندرغاړي ته مې کوم د تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده نو ما خامخا نو ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري او بیا دا زموږ او تاسې وطن دا مور وطن یعنی بور هم دا وراره هم دا او په یتیمانو په شهیدانو د دې مور ښکاري دا زموږ او تاسو وطن نو خامخا د امن خبرې او د وطن خبرې په خلکو باندې یعنی هغه د امید ډیوې ورته د دوی په نا امید زړونو کې بلولې شي تاسو وطن